وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ویلي دشتي برچی په روغتون کې د زیږنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوالو حمله ورباندې کړې وه تړي د پریکړې غاڼ خبرګونه پارولي. په ډېره تفصيلي راپور لرو. د هموري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هیواد د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو په هدف یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی. خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي لا تر اوسه څرګنده نه ده چې سکال به د حج مراسم وشي که څنګه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او همدارنګه د ناسم چلند په اړه د معلوماتو زیرمه رامنځته کیږي. پوره خبرونه ده. روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. د روسیې ایترتاس خبری اژانس وایي سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته وویل موږ د افغانستان د کړکیچ د هواري، د افغانستان د ملي پخلاینې د پروسې د ژر پیل او د داسې اصول ایز او خپلواک افغانستان د بیا احیا لپاره خپلې هڅې همغږي کوو چې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق سرچینه به نه وي. وی تر تاسو په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه تهران او موسکو ورته دریزونه لري او هیواد تل دې برخه کې د روسیې د هڅو ننګه کړي. افغان حکومت هیله څرګنده کړي چې بین الافغاني خبرې به په دوه اونیو کې پیل شي، خو تر اوسه دا مسأله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ سره کېني. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سکال به د حج مراسم ترسره شي او که څنګه. ښاغلي مجددي دا خبره بیګا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه. په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوې چې ګڼ دینی او ټولنیز مراسم ځنډولي. ښاغلي مجددي وویل سعودي کې د کرونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي او د سې شنبې تر ورځې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,30,000 کسانو ته رسېده.
د حالت ته په کتو موږ ټول د سعودي عربستان د رسمي مراجعو د اعلان په تمه یو چې سږکال به د حج فریضه ادا کیږي او کنه، او که ادا کیږي په کومه شرایطو او کومه کچه به وي. تیره اونۍ سعودي عربستان اعلان وکړ چې دوی د سږکال د حج نه ترسره کیدو په اړه د بحث او ارزیابي په وروستۍ مرحله کې دي او ښایي په راتلونکو یوه اونۍ کې خپل نهایي فیصله اعلان کړي.
له افغانستان څخه د نورې اسلامي نړۍ په څیر هر کال زرګونه کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي. سږ کال د حج مراسم د جولای د میاشت په پای کې رسیږي او که د کرونا وبا له کبله د حج مراسم ادا نشي دا به په معاصر تاریخ کې لومړی ځل وي چې د حج مراسم لغوه کیږي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکو تایید کړه چې په یو کمین کې د ملي اردو او سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا سرتیري د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هلیکوپټر په وسیله تګاب ته انتقال شوي او هلته سیشن بنا وخت د طالبانو په کمین ور برابر شول. د سرچینې په وینا پیخه د تګابل سوالی په غازی خان خیلو کلی کې شوی او جګړې کې نه وسلوال طالبان هم وجل شوی او وی ټپیان دي. اخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې سیشن بعد ګردیز په چاونې سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته کې شپږ وسلوال وجل شوی. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت
شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، اووه تنه یې مرګونې ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دي اوښتي.
د غزنی په دیهک ولسوالۍ کې هم د هاوان د لګېدو له کبله څلور ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ویلی دی چې د هاوان مرمۍ په لوبو د بوختو ماشومانو ترمنځ لګېدلې او د طالبانو لخوا توغول شوی وه، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل، موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل له منځه یوسو. دا فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل،
We're looking at new advanced and powerful less lethal weapons to help prevent deadly.
موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوی سره مرسته وکړي. نوي وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. غورځنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي او سیستم بشپړ بدلون غواړي، ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتي او توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی. هندي چارواکو ویلي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي. دا نښته چې وړمه ورځ د لداخ سیمه کې شوي په څو وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې ساري ګڼل کیږي. د دواړو ځواکونو لخوا له څو نیو راهیسې په دې سیمه کې مخامخ شوي وو او ترمنځ یې خورې ورې نښتې هم شوې وې. په پیل کې هندي چارواکو ویلي درې سرتیري د چینایي سرتیرو په ډزو کې وژل شوي وو او چینایي لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو پرون ناوخته هندي چارواکو وویل چې ولس نور سرتیري ټپیان شوي وو چې ولس ټپي سرتیري د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هندوستان چارواکو چینایي سرتیري تورن کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګالون په دره کې رسمي سرحدي کرښې ته د درناوي له هوکړې سرغړاوی کړی. چین نه ده تایید کړی چې په دې نښته کې د تلفاتو راوښتي وي او هند یې تورن کړی چې له پولې د چین خاورې ته سرتیري اوښتي. او یو مشهور تاجکستانی بندي چې د داعش ډلې ته یې وسلوال استخداموله او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې د ترهګرو بریدونو کې لاس درلود، د سوریې په شمال کې له یو زندانه نه درک شوی. په دې اړه هغو خلکو خبر ورکړی چې د نوموړي له نیول کېدو خبر وو. د یوې تاجک میرمنې په وینا چې د سوریې په افرین ښار کې د زندانی له میرمنې سره بندي وه، 33 کلن سید عبدالرحمن د یوې میاشتې راهیسې په زندان کې نه دی لیدل شوی. دې ښځې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، سید عبدالرحمن مخکې میاشت دوه ځلې له خپلې میرمنې سره لیدل. دې میرمنې د ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي، سید عبدالرحمن ښایي تښتېدلی وي خو زیاته یې کړه نشي کولی په پوره باور په دې اړه خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت یوې بلې تاجکي میرمنې چې د سوریې د الهول ښار د کډوالو په کمپ کې اوسیږي ازادي راډیو ته ویلي، د جون د میاشتې لومړیو کې سید عبدالرحمن هغې ته ناڅاپي ټلیفون وکړ او د خپلې کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه وکړه. د داعش یا اسلامي دولت په لیکو کې د منځنۍ اسیا په خاصه توګه د تاجکستان ګڼ بریدګر او وسلوال شامل دي. خبرونه مو آزادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته ځي. د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتي چارو مسؤول رضوان مراد وایي،
ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایراني چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره.
د بې پولې ډاکترانو سازمان ویلي، د دشتې برچی زیږنتون بندوي. د کابل اوسیدونکي په خاصه توګه ښځې بیا له دې پرېکړې خواشینې دي. شفیقه کاکړ او زرمینه،
دولت باید د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
ستون چې تړل کېږي، زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې د امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي.
د دشتې برچی په زیږنتون د مې په 12مه ترهګرو خونړی برید وکړ چې پکې ګڼ ماشومان ښځې او روغتیا پالانې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي.
And thank you all for being here as we take historic action.
موږ د هر نژاد، مذهب، رنګ او عقیدې امریکایانو ته د یوې امن او خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره تاریخي ګام پورته کوو. نور مسایل هم لرو. رازو لمړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نور مسلو خبرې وکړي. ایران ته د ښاغلي اتمر د سفر اعلان په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د مرګ ژوبلې دوه پیښو د ایران د حکومت پر ضد په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په ار کې جوړه شوې وه. افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په قانون کولو په داسې حال کې غور کوي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې دوو مرګونو پیښو په افغانستان کې دننه د خلکو پراخ اعتراضونه راوپارول. لومړنۍ پیښه د غوایې د میاشتې په 14 نیټه وه چې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې شاوخوا 50 تنه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه او یو شمېر یې د هریرود پر سیند ډوب کړای شول. له پیښې ژوندیو وتلو کسانو ادعا وکړه چې ایراني پوله ساتو لومړی افغان مسافر نیولي وهلي او ډبولي او وروسته یې سیند ته په غورځېدو مجبوره کړي. دویمه پیښه هم د غبرګولي په 14 نیټه د ایران په یست ښار کې رامنځته شوه چې ایراني پولیسو د افغان کډوالو په موټر ډزې وکړې. وروسته موټر اور واخیست، درې کسان پکې وژل شول او څو نور ټپیان شول. دې دواړو پیښو په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د چارواکو پر ضد د افغانانو پراخ عکس العملونه راوپارول او په افغانستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ایران د سیاسي نمایندګیو مخې ته اعتراضونه وکړل. ایران پر دې اعتراضونو د اعتراض په توګه تهران کې افغان سفیر غفور لیوال احضار کړ او د ایران ضد اعتراضونو له کبله یې ورته شکایت وکړ. معترضو افغانانو همدارنګ افغان چارواکي هم د خپل وګړو په وړاندې په بې پروايي ملامت کړل. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو او عواماړي کو رئیس رضوان مراد ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د وروستیو خواشینوونکو پیښو په اړه هم له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي.
په دې غونډه کې پریکړه وشوله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایرانی چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوې دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره لارې چارې ولټوي. دغه راز د لومړي معاون صاحب په مشرۍ په دې غونډه کې چې د کډوالو د چارو وزیر هم پکې وو، په دې اړه خبرو شوې چې څرنګه په ایران کې میشت افغان کډوال برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي، برېښنایي پاسپورټونه ورته آماده او تهیه شي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو او عواماړي کو رئیس رضوان مراد زیاته کړه په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته هلته د اوسېدو او کاروبار لپاره قانوني اسناد برابر شي، څو د دپو عینا دا پلما له منځه ولاړه شي چې په ایران کې افغانان په غیر قانوني توګه اوسېږي. دا چې ښاغلی اتمر به کله ایران ته سفر کوي، رضوان مراد او یا بلې کومې حکومتي سرچینې د دقیقې نیټې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت، الکترونیکی تذکیرو او پاسپورت پروسې د پیلولو او د دوی د حضور د قانوني کولو په اړه د افغانستان د حکومت د چمتووالي په حق لا خبرې وکړي. ونې مخکې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې ورستۍ پیښي وارزول شوې او ایران ته د یو لوړ پوړي پلاوی د استولو پریکړه وشوه. څولې ایراني چارواکو سره د پولي د امنیت پر ډاډمنتیا، د غیر قانوني تګ راتګ پر مخنیوي، د افغان کارګرو د استخدام د تنظیم د حقوقو د مسودې پر وروستي کولو او هلته د میشتو کډوالو پر قانوني کولو خبرې او بحث وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
نن او سبا د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران غونډه لري. په دې غونډه کې به د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د غوڅ ملاتړ ماموریت یادونه هم وشي. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د نننۍ او سبانۍ غونډې د اجنډا په اړه پرون خبرې وکړې او وی ویل چې د ناتو سازمان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوې ویډیویي خبري کانفرنس کې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
We continue to support the peace efforts. We strongly believe
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیلمن یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشي کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغې موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوه، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل:
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
موږ په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو شاهدانو، د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې شاهدانو، موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو شاهدانو، موږ دغه راز یو څه د تاوتریخوالي د کمیدو په تیره بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو، موږ همداشان د دې شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې. ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره یې د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي د دشتي برچی پروختون کې د زیګنتون برخه چې پورستیو کې وسلواله حمله ور باندې وشوه تړي. د ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګند کړي چې دا پریکړه ځکه کړي چې دوی فکر کوي په دشتي برچی کې پر زیګنتون حمله آمدی و. د دې ادارې دا پریکړه به چې په کابل کې بلدي روختون سره مرسته بند کړي څه اغیز لرلای شي. په دې اړه فرشتي جلالزی یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
شفیقه کاکر د کابل وسیدونکې ده. د دې له نظره په افغانستان کې د ایوازي ژوندون بندیدل یا له ایوازي ژوندون سره د نړیوالو د مرستو ختمیدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوندي پاتې کېدو امکان کموي چې له ډیرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي راډیو ته وایي:
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې یا غمزایشګاه اوسي، ځکه که ښځې ډیر ضرورت لري شفاخانې ته سي هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډیر خطر ده ښځو ته، ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي، نسي کولای کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانې نشته، ښځې چیرته ولاړې سي؟
د امید میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشتبرچی د روغتون ته سيژنتون پر برخه حمله وکړه او 24 منګي او ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې حمله کړې و. د پښین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په وخت کې له ټولو لاس او پښې ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا په هر خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله.
پروبسنو
د دشت مرچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکوونکي زرمینی د ازادي راډیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه سروختونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
په دشت برچی کې پر ژوندون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحده ایالاتو یو پراد داعش د خراسان د ډلې پر وسلوالو ورواچوله، خو د افغانستان حکومت ویل چې د حملې شاته د وسلوالو طالبانو لاس و. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالې ډلې لا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روختون په ژوندتون کې په 2019 میلادي کال کې 14,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روختون کې به ډاکترانو او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولي ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روختون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله پړه د بی پلو ډاکټرانو په نوې بیان کې لیکل شوی چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوې وه او دوی ویر لري چې شاید داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار سي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاری بند کړی. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره ملګری دی، خو پر دې باور نه سو کولای چې وسوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمیټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکرر نو وسلوالي حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 30 کارکوونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول شوي او 23 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشت برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته اسانه جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه د روغتیا سکتور ته یوه ستره ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپله پریکړه بدله کړي. په دشت برچی کې تر حملې وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د دې پوښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهېږي چې په دشت برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشت برچی کې ډېر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهېږي چې د حمله هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه وه یا خپل د بی پولي ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلي چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څېړنه کې به دې پوښتنو ته ځواب پیدا سي. د بی پولي ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شدیم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د دې هیواد پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د امریکا پولیس تر دې وروسته یوازې په هغه مهال د چا د نیولو په وخت کې د سا بندولو له چارې کار اخیستلی شي چې رښتیا یې هم ژوند له خطر سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ د دې هیواد د پولیسو د خیر روزنې لپاره لګښت زیاتیږي او د معلوماتو یو زیرمه یا ډیټابیس جوړیږي څو د پولیسو ناوړه چلند په منظم ډول وڅاري. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د پخا د ناکامیو لړۍ باید بدل شي. د نوموړي په وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی پر غاړه فشار راوړل تر هغې چې د پولیسو د افسر ژوند له خطر سره مخ نه وي منه کیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ادارې د قوي او اغېزناکې وسلې په لټه ده څو د وژونکو پیښو مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک کوي چې د تور پوستانو ژوند مهم دی. تر سرلیک لاندې اعتراضونه د دې هیواد ټول ښارونه نیولي او د ناامنیو سبب شوي دي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د جورج فلوید په نوم یو تور پوستی د یو سپین پوستي پولیس لخوا د توقیف پر مهال ووشل شو. د پولیس د نیولو پر مهال په داسې حال کې چې د فلوید لاسونه تړلي او پړ مخې پر مځکه غورځول شوی وو خپل زنګون تر هغې د ده پر غاړه ایښی و چې سا یې بنده وروسته ومړ. د تور پوستانو ژوند مهم دی. د غورځنګ فعالان د امریکا د جزا په قانون کې لوی بدلون غواړي. په امریکا کې تر اوسه داسې احساس شته چې په پولیس ځواک کې زور زیاتی او نژادي نابرابري زیاته ده. د ولسمشر ټرمپ د ادارې چارواکي وایي د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډیټابیس ته جوړېدو غوښتنه کوي څو هغه پولیس چې د زور زیاتي مخینه لري او یا ترې شکایتونه ثبت شوي ونه توانیږي په آزادانه ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړېدو یادونه شوې چې پر بنسټ د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتره کېدو لپاره بودیجه ځانګړې کیږي. د دې اجرایوي فرمان تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ولسمشر ترامپ ویلي وو د اجرایوي فرمان وروستی هدف دا دی چې دوی غواړي نظم و قانون بیرته عادلانه او محتاطانه حاکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي هم په فدرالي کچه د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړی. هر پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې میناپولیس هم شامل دی چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د اپل د کارونکو لپاره یو خبر. د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله هغه کسان چې موبایل سیرا پیژنې نور په عام ځایونو کې د خپل موبایل له دې ځانګړتیا کار نشي اخیستلی ځکه چې ماسک پر مخ وي. اپل کمپنی وایي د خپلو موبایلونو د کارونکو دا ستونزې په مقاطي ډول حل کړي. دا چې څنګه اسمت ساروان ته بغوږ شو.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او له دې لارې موبایل آنلاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د آی او اس 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډي یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرانس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرانس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي و چې سږ کال به یې کانفرانس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. پرون لاوروف د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سږ کال به د حج مراسم وشي که څنګه. په سعودي کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر کرونا وایروس ډیر کسان اخته کړي. هلته د اخته کسانو شمیر 1,15,000 ته رسیږي او د حج د مراسمو په اړه د پریکړې ځنډیدل هم یو لوی لامل د کرونا وبا خپرېدل دي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې درشلو زیات کسان وژل شوي. په کاپیسا کې و د ملي اردو سرتیري هغه وخت وژل شول چې د طالبانو له کمین سره مخ شول. چارواکو ویلي نه طالبان هم وژلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې 40 هندي سرتیري وژل شوي او یو مشهور تاجکستانی بندي سید عبدالرحمن چې د داعش ډلې ته وسلوال استخداموول او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې په ترګریزو بریدونو کې لاس درلود د سوریې په شمال کې له یو زندانه نادرکه شوی دی. مننه کوم چې د ازادي رادیو للارې مو لنډو خبرونو ته غوږونیو. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي رادیو کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلو په دې دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور کړو، خو تر هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له بندیزونو سره سره به د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو څېړلو ته دوام ورکړي یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: ولسمشر ډونالد ترامپ تیره پنجشنبه په ملي سطحه اضطراري حالت اعلان کړ، خو دا اعلان د کورونا وبا یا په امریکا کې د روانو مظاهرو په اړه نه، بلکې تر ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې د وروستي اعلان په اړه و. هغه محکمه چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو ډلو مشکوک جنگي جرایم څېړي. د ورځپاڼې په لیکنه ترامپ د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو فوق العاده ګواښ وباله. ولسمشر یو اجرایه فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیواله محکمه پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. خو د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د دغې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د سویو ممکنه جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه به په افغانستان کې د 2003 او 2014 نه د کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي څېړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب پرون په افغانستان کې د میلیونونو اړو کسانو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي له بېوزلۍ، طبیعي آفتونو او جګړې سره سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د کورونا له وژونکې وبا سره لاسته او ګریوان دي. د خوړو پراخ کموالی او زیاتېدونکې خوارځواکۍ یا سوې تغذیې هم په افغانستان کې د میلیونونو کسانو ژوند ته ګواښ پیش کړی دی. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه په افغانستان کې یو پر درېیمه برخه وګړي غذایي مسؤلیت نه لري او نږدې 4 میلیونه وګړي په اضطراري سطحه کې له دې ستونزې سره مخامخ دي چې دا د نړۍ په سطحه تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د خبرونې په حواله په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره همکاري ته اړتیا لري. د ریلیف ویب په لیکنې کې اټکل کیږي چې په روان 2020 میلادي کال کې به 1.5 میلیونه او 1 لک وګړو ته د اجلو مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هم میلیونونو کسانو مرستو ته اړتیا درلوده، خو د دې وبا له خپرېدو سره د بېوزلو کسانو شمیر نور هم زیات شوی دی.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و بکرایز.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی په څپو کې پروگرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو له ډیرو عمده ستونزو یا هغو بحرانونو څخه چې په ټولې نړۍ کې خبره شوې ده د کورونا وبا ده. البته د افغانستان نورې ستونزې هم شته چې جګړه ده لپاره مرغه، خو اوس کرونا هم په یو دومره جدي ستونزه بدله شوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغه اندېښنو سره سره بیا هم موږ تاسو ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا د ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کوم سپارښتنې چې دولت یا د عام روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلی سوي. خو یو شمیر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپل نور هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري. دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا ویروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
سلام مجھے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رجیو ٹھوز کارکون کو اور دن کو سلام الورانی کو ماں ہلمند سے جوڑ دا ماں زخل دا ہلمند ولایت نوی السوالی دا پیغام تھا پریزم کو ہویت نہ پڈا کو ماں ماں دا افغانستان دا خلق تخ دا ٹول افغانستان دا ولد تخ خوشتن دا دا چھ دا کرونا ویرس جدی ونی سی زکا کچیری دا کرونا دا غوبا چھ فرد پنڑی کی نہ تو پار لمن پیج نہ تو مسلمان لمن دا سم تو او تاسب نہ پیج نہ زکا دا ہر چوک نی سی باید مجھے تاسی جدی ونی سو اغه دا ڈاکٹران صاحبان او دا اکیانی وزارت او دا اغه ڈاکٹران لخوا چې مشت تکمیل شونی کی جو بعد اغه پراو جدی تو گمل کو سو دا دیر ناروغی تخ دا وی خوا دا جنگ تخ مشتاسی وجل کی زه روزه مشتاسی دا جنگ قربانیان او دا بلی خوا ک چیر دا غو با مشتاسی کی خبراتی او خبراتی هم ده نو کچیری اغا دا ستیامی وزارت سپارشتنی پا جدی توگا عملی نکو شاید مشتیز پا نیجی را تلین که اگورو چه مشتیز پا دیولوی ناورین سر مخامخ سو نازمه دا پانستان دا طول و خلکو سر خوشتن داده چه باید پرا و جدی توگا دا غا سپارشتنی عملی که او دا زن خپل حفظلسیه تا باید توجو
زاهد مخکوری ما به فراد ولایت د کوه ولسوالی نه پیغام آزادی رادیو ته دادی چې دلته خو د کورونا په شکل کې مریضی ستا زیرش دی ټوخ دی تبه د بدن درد دی سر درد دی دا مشکلات ګرځي او سره ستا خو معلومات مشتمل کیږي چې دا مریضی وس کورونا ده او قبل مریضی ده مو دغه خو دلته د معاینات دغه نشته مهله مو د حکومت خدا د شدا چې کسانان بل تر ولې یو شره معاینه کوي نو کې ډاکټران را ولې د کوه ولې شاري.
سلام علیکم. نو سن اولایم د کلات سره مې اړیکه نه سمې ولې ده نو راته په کلات کې څو د کورونا وایره جدي نه نیسي کمې سره شین چې د روغتیا وزارت کړی دي دلته کراچان هیڅ جدي نه نیسي نو مرکز سره مو ورشنه دار چې اما په هوای په کلات کې زیات کی او خلک ته اما په هوای کې څه زو دا وایرس خطرناک او وژن کې وایرس دی. وا سلام
خو محمد خدیم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درځم. د کورونا وایرس چې کوم نړیوالو برابر ده د روغتیا ریاست کوم دغه هیله ارزو ده چې په کلي او باندې کې نسبت تر شهر عامه پروګرامونه زیات په لار واچي ځکه چې بشا کې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر په تړاو کې هغه هم معلومات خلک نه لري نو باید روغتیا ریاست دې ته توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په تړاو کې دغه مرضی تعبیر کوي نو د دې څو غوړو چې دغه موضوع د منځ وي چې او دغه زمير او دغه لږ کار نه کې ما پیغام حتمی نشر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي. دوستانو ساس پیغامونه خوم واوریدل. اوس به د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی سره مرکه واوري چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره غېدل دي په ګټه به سره واورو.
د کله نه چې د وهان په خار کې د کورونا شیو پیدا شو داغه ورځینا زموږ د تالار اندیکنی بالخصوص د صحت کمیسون سپارښتنی د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکی کړي د یو طرحې په بڼه ورکړي. زموږ ډیره ویره او ډیره انګیرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډیر متضرره کیږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډیر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راوخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کورونا خپله شیوع پیدا کړه تر ډیرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر پان دي که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د شیو کچه یې تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت یې خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي، مګر غیر رسمي شمېرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر ډېر ډېرې لوړې دي. ارقام ډېر زیات دي، ناروغان ډېر زیات دي. تر ډېره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې هغه دوستان یې تماسونه نیسي، په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو کلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي، لکه یو څو کلمه انټي بیوټیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی.
بله، نو ډاکټر صاحب اوس مشکل په دې کې دی چې دغه د کورونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنې دا دي من حیث دولت استاد من حیث یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیره زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده. د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیلې دا دي هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغۍ ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او دغه ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي. هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کې او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو. په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوي سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډېره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقررۍ وکړي.
او حمیدي صاحب، د قرنطین مسأله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حده پورې جدي ونیول سي؟ کایلان راته وایست
په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي. خو بدبختانه موږ هغه هېواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې وي چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کړو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویه تقسیموو، په کورونو به مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې. هېوادوال مجبوره شول راووتل. که غواړئ چې هېواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هېواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي، لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هېوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذیې د مریضانو سره لاس او ګریوانو، ځکه زموږ ډېر هېوادوال همدا اوس د سوی تغذیې رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هېوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریح ځایونو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چیرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده من حیث یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
حمیدي صاحب ډېره مننه، کور ودان.
په مخامخ
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی وو. دوستان اوس هم ستاسو نور پیغامونه لرو، په ګډه به سره واورو.
سلام علیکم ورځ د یلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د مجبزار د سیمه هم د غزما پیغام دی و چې لورو چارواکو ته ورسېدي زموږ شپېته دوکانونه د ګریشت د دغه دغه چارواکي راغله راته خراب یې کړه. روژانه موږ نه اوبه لرو، موږ ماجر یو، موږ نه اوبه لرو، نه کچلورې کړي، نه کاسه کړي، نه را خراب کړه او یو پام را خراب کړي. روژانه زموږ راغلي د لورو چارواکو ته ورسېدي یو خو کورونا بلا زموږ سره هېڅ کومه کومه کړي. روژانه دغه زموږ راغلي د لورو چارواکو پورې ورسېدي زموږ پیغام دغه ده چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ دي. خو کورونا ده د دې خو سل خبره ته مخکې یوه روپۍ کومه کې نه کړي. ګر سره یو سړی نشته په دغه حال کې. بله زموږ پیغام چې ازادي راځو ته ورسېدي زموږ غمخوري ازادي راځو. سلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. د محمد خواجه نیم د میوان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. محترمه په میوان ولسوالۍ کې په زیات اندازه کلاس کړل شوي دي او د کلاس تولید نسبت و تر اوسه ښکار څخه زیات دی او تقریبا دولت بهر ته د تاجرولو زمینه برابره کړي دا به د دهقانانو پر لور یو مثبت ګام وي. بزګران به د خپل د اړتیا پرته ټولو څخه برخمن کړي. ازادي راډیو د هم مننه چې زموږ اواز باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالناصر افغان د میوند څخه پیغام درسم. بای چار تم رجر کې دلای شي او هر تم رجر شي کې دلای شي بین افغانی خبرې شروع شي. ځکه چې ورځ تر ورځ په ورځ باندې ځوانان کمیږي. د ورځې کې سلسله ځوانان د افغانستان څخه ولاړ شي دا ډیر کمی دي زموږ لپاره. بای چار تم رجر کې دلای شي چې بین افغانی خبرې شروع شي. شروع دې کړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د لاده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. هله لرم چې ما ځاغ تر مرګه چارو اکثر غوښو پرې ورسېږم. دا موږ ټول ولې کې شش کال دا چې کاريزو کې وڅې څه بارانه نه وځي. کاريزو کې وبس خو دلته څه نور مشکل راځي. موږ دا کله چې بارانه نه وځي راځي دا موږ کاريزو اکثریت پر لګات کې نو خلک ډېر دی. وسه خلک دی، غریب خلک دی، څوک دونه ځان نه لري چې کاريزو ته پاتې ډېر مصرف غواړي. د دولت په خاص ځان سره کوم کاري نه کوي. نو هله لرم چې د دولت په خاص مزه ولسوالۍ لپاره دغه د استثنايي بندونه چې دغه څه منظور دي په نور ولا ځای کې چې ګوري اوس په کندهار کې چې یو کمزوري سړی دی هم د کې لپاره په کاتې واز دي د دې جوړ بندو کې لپاره کمزوري هم ځکه دی دغه د لپاره منظور دی. خو دا موږ د تاسو ولسوالۍ لپاره ما دا څه چې نه دی دلې. نو هله لرم چې دا په موږ لپاره یو څه وشي څو موږ پر دولت باندې چې اطلاع دا باور راځي چې موږ هیڅ باور نه هیڅ معنا نه لري. دا ټول ماز مشخصه باندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
زما هغه جوړي خیرات یا څه پر خدای په اړه لیدار کمبور نه له اور باندې را په راځي چې ما کې په وروه باندې کړی دا موټر ټول کومه راوون
السلام علیکم. زه عبدالله دی ورغون دی ولسوالۍ دی فکرخالی ولایت نه خبرې کوم. آنلاین پوهېږي چې د دې لپاره چې خلک سره وي ارام وي، خلک سیم کارتونه اخلي، امید وي. د سلام شبکه اول وختو کې لږ کیفیت شو، اوس بیخي کیفیت خراب دی. تمامه ورځ سقوط وي. خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي. دا دولتي وه، هم دولت ګټه وه، هم ملت پر ګټه وه. خلک به ډېر امید کې وو. اوس بخي سقوط کړی دی. انجینر راشي په خپل پیسې واخلي، بس پوهې نس کې لاړ شي. کنټرول نشته، پوښتنه نشته، هېڅ شی نشته. دا د سلام شبکه بخي سقوط ته په ورګون کې کار نه کوي. زه امید لرم د تاسو په وسیله باندې د خبر ورکي پاتې مخابراته چې دا ولې سقوط کړی دی. دومره خلکو کارتونه اخیستي، ټول شکایت کوي، ټول بېکاره دي، ټول خپه دي. 200 متره لار نه بس. دا اوس خبرې کوم د افغان مسلم د ټلیفون نیبل چې نه خبرې کوم هغه سقوط دی. دری بجی مازدیگر چشی سکوت شی اس نه بجی دی تر اوسه پورې سلام نشته. ما به تکرار عرض کوم د خلکو د مشکلاتو دپاره د خلکو د ستګۍ دپاره تاسو لطفا دا کمک وکړئ. وزارت مخابرات ته د سلام وایي چې ارګون شیخانه په کلي کې ښه دي ولې کار نه کوي ولې بېکاره دي ولې دولت توان کوي یا عواید یې نشته شی نشته. تکرار تکرار دا عرض کوم چې دا مسله تاسو لطفا د خلکو په وارسي کوئ کې او د خلکو عذر ومنئ. خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحمت څخه تاسو سره خبره کوم په واسه د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي. اوس یې په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی. غنم راته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی. په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دي محصول شوي. اوس د افغاني صاحب حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی. کندهار ته چې وږي خلک دي موږ غنم ورسوو. اوس دې دلته غنم محصول یې بس. السلام.
سلام پوانډي ټول سره مرزا خان مینافالم د کندهار ولایت ټنډ ورسوالي تاسو په تمه اسیم. کندهار ولایت باغ کول یاندې د میوېز ویني په سیمه کې دلته ورودي د تارو صاحب باندې دلته وغټ کول جو دی هو غدروسان په اوس ډیر ویجاړ دي کار دې تل ویجاړ دي تا باور وته چې دا غټ مټران تیری دا پول ته وسوري. نو ما د حکومت او د لوپور دا وخت مې دا غوښتنه ده چې دا پول ورغوي ټول هیوادوال ډېر سرګټه کېږي چې ځکه دا ډېر غټ پل دی او ټولو کندهاریانو ته دا معلومي ده چې دا علاقه څخه ډېره خرابه ده. هر یو د دې څخه شکایت کوي. نو پر دې پله باندې په بار بار ځله بېسیم راوتلي دي خو بد وخت پانه جوړ شوی نه دي. نو زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه پوښتنه ده چې د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ د میرویس نیکه په سیمه کې د باغ پل په پل کې د باغ پل په سیمه کې پل دی چې رو دا وشتري او دا غنه دي جوړ کوي. نو هیله لرم چې ور هغه واو سم میرزا خان مینا په د کندهار ولې څخه.
السلام علیکم. زه محمد علی پیل هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. درنو قدرمنو اوریدونکو زما هیله ده حکومت او طالبان څخه دا ده چې زموږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي شان ګران سوي دي. حکومت هم لارې بندې کړي دي. طالبان هم لارې بندې کړي دي. زما له دولت څخه دا هیله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي او له طالبان څخه هم دا هیله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي. دلته مریضان پراته دي د شپو شپو مریضان دي او دلې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې یوه دوړه وړه نه لري. نو زموږ د طالبانو او حکومت څخه دا هیله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي او موږ خپل مریضان تر روغتونونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کوم څه چې دي هغه راوو. نو بس نور څه نه لرم. زما ستاسې دا هیله ده چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. حرمان د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه ما د انټین مخابراتي شرکت څخه داخله د خدمت کې دی. کوم پای ولا را د پای خراب تر کار نه کوي. مزدیر لستون سره مخامخ شي او کدا پای را ته جوړ کړي دوه کله راهیس کار نه کوي. ډیر مهرباني به وای دی چې زما پیغام لور مقامات او د مخابراتي شرکت سره یې سره شریک کړي. نو له خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لمړی د ازادي راډیو ټولو کارمندان ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هغه سر روحاني د هلمند ولایت د مرکز د شکرګات څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه د راشن او دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وایستول دي. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو په دې هیله چې اړوند مسولینو هم اوریدلی وي او ستاسو پښتنو او ستاسو مشکلاتو ته جواب وایي او د حل لارو ته پیدا کې. نور پیغامونه هم ستاسو په نور خبرونه کې به سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې. د موږ هم په امانت تر خبرو تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.